السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه اونیزو پروګرامونو تاندې څنګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په کتنو بوخت دی. په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دغه سفرونه څه پیغام له ځان سره لري او د طالبانو حکومت او افغانانو ته یې پایلې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شوي وو، او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرون وویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی دی. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دي چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان له سبا چهارشنبې څخه بیا پیلوي. د ازبکستان د انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د برېښنا بهیر د تخنیکي عوارضو له وجې موقتا پرې شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چارو کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د دریو برخو د ژوند ژغورنې مرستو ته یوه برخه اړه ده، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخته زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، روزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې په پام کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشې کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بنده کړي. او د ایران حکومت د هیواد په شمال لویدیځ ښار رومیا کې د تنکیو ځوانانو په ګډون 14 کسان د مظاهرو د پلان جوړولو په تور نیولي. حکومت دا کسان په جاسوسۍ تورن کړي. ویل کېږي په 13 نومبر میاشت کې هم 25 کسان په دې تور نیول شوي وو چې له استخباراتي ادارو سره یې تماسونه درلودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر بیګا په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولیو د طالبانو له چارواکو سره د مارټین ګریفټس د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ښاغلي ګریفټس د نجونو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د دې سازمان دوهم جګپوړی چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې کابل ته ځي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. مارتین ګریفتس بیګا کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی ګریفتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو حکومت نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په غبرګون کې ډیری مرستندویو ټولنو خپل ځینې فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په سړو کې خلک په بېساري ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو له دې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یو پلاوي په سر کې کابل ته ولاړه او د طالبانو له مشرانو سره یې وکتل. میرمن محمد هم په کابل او کندهار کې په خپلو کتنو کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی له ګریفتس څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نیوکو او نیمګړتیاو پر ځای د دوی په وینا د عمومي عفو په څیر مثبتې لاسته راوړنې او فرصتونه نړیوالو ته وښیي. د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو په ډاګه ویلي دي چې تر څو طالبان د ښځو او بشري حقونو په برخو کې خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي او نورو سیاسي ځواکونو ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې د جګړې ځپلي افغانستان اکثر خلک له لوږې او سړو څخه کړیږي، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو بندیزونو او د بشري مرستو د کمیدو له کبله افغانستان له یو سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د افغانستان له نیمایي زیات وګړي اوس مهال د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي.
و موریدل چې په تیره یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې طالبانو په کور دننه پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار فضا او کړۍ تنګه کړې ده. دغه سفرونه طالبانو ته څه پیغامونه لري او په ټوله کې افغان ولس ته ګټې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په کاناډا کې د چارو د شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نړیوال پاندېښنه کې دی، نړیوال کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، کوم بشری وضعیت چې دی، کوم بحران چې دی، زه فکر کوم دا د نړیوالو په ځانګړې توګه دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو زما په نظر باندې یوازینی لامل د دغه سفرونو دغه دی تر څو پورې اوسنی واکمنان هغه قانې کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي په مختلفو برخو کې، دیغه په نرمولو کې، د نړیوالو ټولنې سره په تعامل کې، دغه مسایلو کې د دوی سره همکاري وکړي، د دوی فکر یو سره روښانه کړي. زه فکر کوم دغه نړیوال کوم سفرونه چې اوس د ملګرو ملتونو د خوانه چې دغه دویم لوړ پړی پلاوی کابل ته ځي، زه فکر کوم یوازې خپل نړیوال مسؤلیت چې دی هغه خپل دفتری چوکاټ یا هغه کې لري دغه لمخه دا سفرونه کوي تر څو پورې اوسنی چارواکي متقاعد کړي چې ځینو غوښتنو ته غاړه کېږدي او د افغانستان دغه حالت چې دی تر یو حده
بله
پر ایستلو کومک کوي.
او همدرد څه فکر کوي چې دغه سفرونه به وکولای شي د طالبانو ځینې تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدل کړي، مثلا د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دغه پلاوی مخکې چې کوم پلاوی و د امینې په مشرۍ باندې چې کندهار ته تللی و، حتی د خندار والی هم دغې سره نه و کتلی. د خندار د والی معاون د دغه پلاوی سره کتلی و. نو یو سخت دریځي د دوی په دغه دریځ کې شتون لري، که څه هم په کابل کې ځینې د کابینې ځینې وزیران یا ځینې اشخاص د اوسنۍ واکمنانو باغه به کوښښ کوي چې د نړیوالو سره تعامل وکړي، لیکن هغه غوښنه برخه یا هغه خلک چې هغه اقتدار او قدرت لري په اوسنۍ نظام کې، هغه تر ډیره حده پورې د نړیوالو سره دغه تعامل تلیوالتیا نه ښیي. او زه فکر نه کوم چې دغه سفرونو یا د نورو فشارونو پر امست کولو سره به زه فکر نه کوم چې دوی په فکر کې څه تغیر راشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه کوم، همدار صاحب، که دغسې ټکر موجود وي، نړیوال اندېښنه ولري او خپل مسؤلیت غواړي رفع کړي، پرلپسې افغانستان ته سفرونه وکړي، اما طالب چارواکي یا ستاسو په باور هغه د واک اصلي مرجع چې د هغوی تعامل ته لیوالتیا نه ښیي یا له نړیوالو سره راشي درشي ته لیوالتیا نه ښیي، فکر کوي افغانستان لپاره یا د طالبانو د حکومت لپاره یې پایله په اوږد مهال کې څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم ډېرې بدې پایلې به لومړی د افغانستان د ټول ملت او ولس او د خلکو لپاره ولري، ځکه په ډېر بد حالت کې دی. خلک فخر تر ډېره حده پورې زیات شوی دی. اوسني واکمنان چې تازه په روحیه باندې راغلي دي، هغه تا د فاتحینو فکر ورسره دی. زه فکر نه کوم چې هغوی لپاره به دا ملت او یا دغه مسایل چې دا اوس تقریبا په څه کم دوه کلونو کې ورپی خودی کولای شولای چې په خپلو مدبرانه تدبیرونو سره دغه مسایلو سره مقابله وکړي، لیکن دوی ونه کړل. علاوه چې دوی مقابله ونه کړل، بلکې هیواد او ټولنه نور هم انزوا ته بوتله. زه فکر کوم د دوی د خوانه لیوالتیا نشته ده. د افغانستان خلک به له بده بخت نور هم بحران ته ځي او دوی به هم منزوي کیږي. زه فکر کوم چې په نتیجه کې به لکه په دې درې څلوېښتو کلونو کې چې کوم حاکمان راغلي وو چې دوی هم په مغه طرز باندې راغلي دي، زه فکر کوم دوی به هم له مغه برخلیک سره مخ کیږي.
ډېره مننه. کورمو ودان په کاناډا کې میشت افغان شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ د ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو محرومي او د یو نامعلوم راتلونکي په انتظار ژوند کوي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې راپور کې له زده کړو څخه د نجونو په منع کېدو او د دوی د ستونزو د حل لپاره کورنیو او نړیوالو اقداماتو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر نجونې وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولې ده. د یولسم ټولګي زده کوونکی قادری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمه مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لملگرو ملتون نور اروندو بنستون وغو خو لبا دمرغا دوی هیچ اقدام و نکر. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسون فراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لتدریجی مرگی وجوری
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې چې دې پرېکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان جنو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږی شي او ودی غواړي چې افغان جنې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80% جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبانو لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 20 کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځ وړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې د طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایره می خواهیم که باید
نړیوالې ټولنې غواړو کومه مذاکره چې په پام کې نیولې د حکومت له مشرانو وپوښتي چې ولې مو د نجونو ښوونځي تړلي، ولې له کار کولو منع کړي، ځکه نجونې خو مخکې هم په ښوونځیو کې با حجابه وي او که دوی غواړي ښوونځي پرانیزي ودې وایي چې یونیفورم یې څه ډول دی.
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې یعنې له 1990 تر 2001 کال پورې هیڅ وین جلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس 0 ته رسېدلې په تیرو 20 کلونو کې کابو 20% زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 5000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړې زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوی افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
تاسو خبری مجلې ته غوږی د روغتیا نړیوال سازمان پر روان میلادي کال کې په روغتیایي برخو کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر روان 2023 میلادي کال کې د نړۍ له میلیونونو خلکو سره چې بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري د مرستې لپاره د 2.45 میلیارد ډالر بس پنی غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې په افغانستان، یمن، سوریا او ایتوپیا کې د کړکیچونو، د اوکراین د بیرحمانه جګړې او همدارس د اقلیمي بدلونونو له کبله د پاکستان په څیر د ځپل سویو هیوادونو له متضررو خلکو سره د بیړنیو مرستو د اړتیا یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې پر دې ټولو ناورینونو سربیره په ټوله نړۍ کې د کووینونز د اوبا او د شری او کولرا په څیر د ساري ناروغیو له کبله روغتیایي خدماتو سیستمونه سخت زیانمن سوي دي. په بیان کې د WHO د مشر تیدروس ادهانوم گبریسوس له قوله راغلی چې نموړی وایي موږ په یو وخت کې د څو کړکیچونو د مجموعي شاهدان یو چې باید په بیساري ډول مقابله ورسره وسی. هغه زیاتوي چې نړیوال نسی کولای له دې کړکیچونو ځان لري وساتي. ښاغلی گبریسوس یادونه کوي چې WHO دا مهال په ټوله نړۍ کې له 45 روغتیایي کړکیچونو سره لاس او ګریوان ده چې یو لسې تر ټولو زیات بیړنی دي او د دې ادارې د بورد په کچا اقدام غواړي. په اوکران کې د WHO استازي یارنو هابچت ویلي چې په جګړه ځپلي اوکران کې د روسیې له یرغل وروسته د تیر نږدې یو کال په ترڅ کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه په حملو کې په نشه سوي چې روغتونونه او امبولانسونه هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې په عین حال کې په ټول اوکران کې پر مهمو عامه تاسیساتو د لوی حملو له وجې روغتیایي مرکزونه په سم ډول فعالیت نسی کولای. هبه چې تو ویل چې دوی ډیری وخت د برېښنا، سون موادو او اوبو په نشټوالي کې په ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې نږدې 340 میلیون خلک د بیړنیو مرستو یو ډول ته اړتیا لري چې د تیر 2022 میلادي کال پرتله نږدې 25% زیاتوالی شي. پاینې هلکې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې د WHO نړیوال مالی سفیر دی ویلي چې که موږ نه غواړو ناروغ انسانان د مصیبت په حال کې یوازې پریږدو نو باید د اړتیا وړ ځانګړو روغتیایي تجهیزاتو او روغتیا پالانو د چمتو کولو لپاره اقدام وکړو.
اوریدونکو د دغه پروګرام خبری برخه هم دومره و. اوس هم راځو خپلو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګین د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساته د مشکل ده وره کبلم نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه د یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کندهار اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خصوصو سیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای دا دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوي شوی او پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته راموړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړ که نه استادانو به ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخل نه کنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره ده چې هغه سرور الشهر د څومیاشت په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو تا ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډېر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي. او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانېږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډېر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډېر ممکن یعنی ډېر زیات منفي وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډېر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډېر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم دا الله ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زاد پښیمان شي یا پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کوم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي. نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغه باندې یو زیاته دغه چې کولای شي چې اسلامي